السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړې او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب وباله په دې غونډه کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر هم خبري کړې چې په اړه یې تفصیل وړاندې کوو نور راپورونه هم لرو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وایي چې امریکا به له خپلو نړیوالو متحدانو سره له مشورې پرته له افغانستانه ځواکونه ونباسي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په دشتي برچي کې د میوند د ورزشي کلب مخې ته د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي دي او د امریکا ولسمشر نن پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې له ایران سره لاچمي موافقې دي ووځي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان ویلي چې امریکا به له خپلو نړیوالو متحدانو سره له مشورې پرته له افغانستانه ځواکونه ونباسي شانهان نن په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې پوځي تړون د نورو غړو ته ډاډ ورکړ چې په یو اړخیز ډول به د عسکرو د کمول لپاره اقدام نه کوي هغه د دفاع له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دوی ترمنځ هماهنګي لا زیاته شوې ده پاتریک شانهان د دوشنبې په ورځ کابل ته هم تللی و او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمېر د کومولو دستور نه دی ورکړ سوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دې ادارې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هغه مشکوک وګړي نیول سوي چې په دشتي برچي کې د میوان په نوم پر یوه ورزشي کلب د حملې پلان جوړ کړی و سږ کال دوبۍ د میوند ورزشي کلب په دروازه کې په دوو انتحاري حملو کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل او زخمیان سو په دې حملو کې د طلوع تلویزیون دوه خبریالان ووژل او څلور نور خبریالان زخمیان شو د ملي امنیت ریاست نن ویلي دي چې دوه مشکوک کسان یې چې دواړه د داعش غړي وو او په کابل کې نیول شوي دي دواړه په دې تور نیول شوي دي چې د دې حملې پلان یې جوړ کړی و او تحصیلات یې ورته برابر کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار نه راوستل سي چې له حکومت سره کښېني په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې مفهوم نه لري وسوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري نن وویل چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري خو له عمران خان سره د طالبانو د استازو ملاقات لا سل په سلو کې نه دی منظور شوی د پاکستان د اطلاعاتو د معلوماتو وزیر وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به وروسته د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی تر له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې د سولې لپاره خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي د سالنګ لویه لار بیا د موټر لپاره خلاصه سوه د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې په سالنګونو کې د واورې د شدت او د برف کوچونو له امله د موټرو پر تګ راتګ بندیز و هغه وویل چې د احتیاط له مخې اوس هم موټرو ته د شپې لخوا د حرکت اجازه نسي ورکولی د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤولانو تحقیق پیل کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سې شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لرې شوه د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو کسانو به له دندې د سوء استفادې په تور تحقیق کېږي خو برطرفه شوو کسانو په یو بیان کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ملي والی حکومت چارواکي ته دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې له ایران سره لاټمي موافقې ووځي د نړۍ شپږو قدرتمندو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړه خو امریکا تیر کال له موافقې ووته د امریکا د ولسمشر مرستیال نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه په نړیوال کنفرانس کې وویل چې ایران د منځني ختیځ سولې او امنیت ته تر ټولو ستر خطر دی. پنس وویل له ایران سره د معاملې په برخه کې د امریکا یو شمیر مخکښو متحدانو همکاري نه ده کړې. هغه وویل په حقیقت کې د امریکا یو شمیر متحدانو داسې هڅې رهبري کړي چې د امریکا بندیزونه مات کړي. فرانسې، بریتانیا او جرمني چې د موافقې غړي دي، د یو نوي مخکې یو نوی میکانیزم جوړ کړ چې پر اساس یې له ایران سره پر داسې لارو تجارت وکړي چې د امریکا پر بندیزونو تیری نه کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ترکیه او ایران غږ کړی چې د سوریه د ثبات ټینګولو لپاره پر خپلو پلانونو کار ته دوام ورکړي. پوتین نن په سوچي کې د ایران او ترکیه د جمهور رئیسانو کوربه و. هغه حسن روحانی او رجب طیب اردوغان ته ویلي چې له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د ثبات ټینګولو پر پلانونو باید عملي کار وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې له سوریه خپل عسکر باسي. امریکا په سوریه کې 2000 عسکر لري او د افراطي ډلو او داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه د عربو او کردانو د ایتلاف ملاتړ کوي. په سوچي کې د درویو هیوادونو د جمهور رئیسانو د غونډې تر پایل مخکې نن پوتین د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره دوه په دوه هم وکتل.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ دواړو ویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی په رښتینې توګه سولې ته غاړه کښیږدي. دوی هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا بشه، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاڅون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د امریکایي محکمې حکم کړی چې امریکایي چارواکي دي د روسیې د ولسمشر د پخواني سلاکار په اړه ټول اسناد وړاندې کړي چې په 2015 کال کې په واشنگتن کې مړی موندل شوی و. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي، له موږ سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اورینن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وسوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ دواړو ویل په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا غونډه څو شیبې مخکې پای ته ورسېده. له بروکسل څخه د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی را سره په لیک دی او په دې اړه راپور راکوي.
بله ملیل جان، ډېر مننه. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وویل ناټو به د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکړي. هغه دا خبره نن د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړ. شانهان زیاته کړه چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو د هغه په وینا لا تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. همداراز د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ هم نن د افغانستان پاره په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړی ټوپ دی. دوهمه خبره دا و چې ناتو به د افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دیمه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ هم دراز وویل چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه، او له دې ډلې سره که سوله کیږي څه وخت به وشي. طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 14مه به په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته کښېني، او بیا به د فبروري په 15مه یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شایي چې په دې ناستو کې ځینې پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. ملال جان
صدیقي صاحب ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. مصطفی صدیقي و چې د بروکسل څخه د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکښې وویل سول چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دواړو پکښې خبرې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان اجرایي ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته له امریکایي پلاوي او پاکستاني چارواکو سره لیدنو ته په اشاره سره وایي چې که دا لیدنې کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅه وي، دوی یې هرکلی کوي. تیره ورځ طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 13مه نیټه اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به د زلمي خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وویني. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچي پلاوي د سفر او له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅه وي. ښه ده که نه نو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره
که صادقانه اونا را دوای کاری که بده خاطر وی چی پر طالبان و د بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي او د ته آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري. خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ ناوخته د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په یو استولي خبر پاڼه کې وویل چې د دوی مرکز چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه به په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچی پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځني سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ناسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمامه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی په اړه وایي
پاکستان میخواهد که
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په رښتیا وغواړي او دوه مخي لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغه ته په کتو کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دا ازادي راديو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وايي د انتخاباتي کمیسیونو د ممنول خروج سوي غړیو څېړنې د شنبه په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وايي د کشفي ارګانونو لخوا ورته یوه دوسیه رسېدلې چې پکښې پر کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د څېړنو تر نتایجو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو نتیجې قرنطین سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنول خروج رئیسانو او غړو څېړنې چې له دندو نه په ناوړې استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی سارنوالی وای د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لری کړای شو غړو سیړنې د شنبه په ورځ پیل کړي. د لوی سارنوالی وایان جمشید رسولی د پنج شنبه په ورځ په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
بعد از دی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
له دی ورسته پلاوی بعد در اطلون که اونی لپیل سر خپل سیرنی پیل کرده و مسلکی کارونه چه ده قضیه ده پرمخ بیول لپاره ضروری دی یو با پیل شیم ده دو غوغوریو دوسیه ده امنیتی ارگانون لخوا دوی تا لیگل شوی چه در رئیسانو پا گردون ده دو غوغوریو لخوا لدن دون ناورا گتا خستن پکی ده او سیرنو تا ارتیا لری.
د افغانستان لوی سارنوالی د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشیح وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې دې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی سارنوالۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنج شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
بنابراین اتهامات بسیار سنگین
وجود داره. باید دغلو یو تورونو په اساس چې موجودی باید رسیدگی ورته وشي. خو غره دا چې د چړونو د نتایج او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې د انتخاباتو نتایج وزنډیږي او پرته لدې کې ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایج او مشروعیت بناوړ اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری د افغانستان د شذو شبکې د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد لنړیوال یو بلیونی پاتسون سره د یو ځاکېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شذو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغانده او ویل چې افغانان د هر ډول رغند فعالیتونو وړتیا لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر حقونو سترګې پټې کړي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د هیواد ښځې له وروستیو څو لسیزو راهیسې په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او داسې نورو رغنیزو او پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د یادې شبکې غړو د پنج شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلیونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې په نمانځغونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزې ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبعیض سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د خزو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پروانه پروسه کې دی د افغان میرمنو مشورې او شتون لپامه ونه غورځول شي. د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د خزو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروهای مخالف جدا خواهش میکنم از خشونت
در افغانستان له ټول خلکو او پتیره له مخالف ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالي ته نه وایو په دې معنی ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښین یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینهوو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادي رادیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د واشنگتن پر اروپایي متحدانو ژغ کړی چې د ایران د اټومي تړون څخه ووزي. مایک پینس دا خبره نن د منځني ختیځ په اړه د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یوه نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال وکړه. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس نن د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپلو اروپایي متحدینو وغوښتل چې د ایران له اټومي تړونه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و ووزي. مایک پینس ایران په منځني ختیځ کې د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ وباله. پینس په دې غونډه کې وویل چې ځینې مخکښ اروپایي متحدین یې له ایران سره د مقابلې په برخه کې له واشنګټن سره همکاري نه کوي. دی وایي په حقیقت کې دوی د هغو هڅو مشري کوي چې زموږ د بندیزونو د ماتولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. مایک پینس زیاته کړه چې له دې تړون نه وتل یو کمزوری اقدام دی چې یوازې ایران پیاوړی او اروپایي ټولنه کمزوری کولای سي او له هم د امریکا او اروپا ترمنځ واټن ډیروي. د پولند په پلازمینه کې د دې غونډې د پرانستلو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل دی وی د امریکا متحده ایالات به د منځنی ختیځ د امنیت په اړه بحثونه ته دوام ورکړي. موږ به دې ته دوام ورکړو چې په سیمه کې یو ښه ځواک اوسو او نن د همدې ژمنې یوه نښه ده. موږ هیله لرو چې له نننیو خبرو څخه نوی مشارکت پیل سي. کله چې د یوې روښانه راتلونکي لپاره همکاري ته اړتیا ده، نو باید په تیرو وختونو پورې تړلي نه اوسو. پومپیو ویلی چې نړیوال پرته له دې چې د ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي راتلای. بلخوا د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ د منځني ختیځ د ثبات په اړه د ټولو لورو ملاتړ اړین وباله. دوی وایي د منځني ختیځ ثبات، د روان بحران ختمول، د یو بل د زغملو فرهنګ ته وده ورکول او د هر اړخیزو ټولنو جوړول ټول ستونزمن دي. دا د نړیوالې ټولنې دنده ده چې د دې هڅو ملاتړ وکړي څو یوه تلپاتې سوله تضمین سي. امریکا او اروپای ټولنه د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه د وټولو په ارتباط د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې په اړه د نظر اختلاف لري. اروپای هیوادونه غواړي چې د دې تړون مواد همداسې وساتل سي. فرانسه، بریتانیا او جرمني دوی ونې وړاندې یو داسې میکانیزم جوړ کړ چې وکولای سي له ایران سره تجارت وکړي، خو په عین وخت کې پر ایران د امریکا بندیزونه هم مات نه سي. خو د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم په نننۍ غونډه کې برخه لري. په دې غونډه کې تقریبا د شپې تو هیوادونو استازي ګډون لري. تهران په پولند کې نننۍ غونډه د سرکس ننداره بلل ده او مخکې ویلي وو چې دا به پولند ته ښه عواقب ونه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي رادیو اوري. د امریکایي محکمې پرون یو حکم صادر کړ چې امریکایي چارواکي د میخائیل لیسن د مړی په اړه ټول اسناد وړاندې کړي. دا حکم وروسته له هغه صادر شو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو شپړس میاشتنی قضایي مبارزه وکړه څو دغه اسناد ترلاسه کړي. میخائیل لیسن یو وخت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو پیاوړی مطبوعاتي سلاکار و چې په 2015 کال کې د واشنگتن په دوپونټ سرکل هوټل کې مړی وموندل سو. فریبا ظاهر یو ځل بیا د دې راپور جزئیات راکوي.
د واشنگتن یوې محکمې داسې حکم کړی چې د واشنگتن چارواکي دي د میخائیل لیسن د مړینې په اړه د عدلي طب او د تحقیقاتو نور اسناد وړاندې کړي. دا حکم وروسته له هغه صادر شو چې د ازادي اروپا ازادي راډیو شپاړس میاشتې د هغو اسنادو ترلاسه کولو لپاره قضایي مبارزه وکړه چې وکولای سي د روسیې د پخواني وزیر میخائیل لیسن مړینه توضیح کړي. نوموړی درې کاله مخکې په مشکوک ډول مړ سوی دی. میخائیل لیسن چې یو وخت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو پیاوړی مطبوعاتي سلاکار ګڼل کېده، په 2012 کال کې له نظره ولوید او د 2015 کال په نومبر کې مړی په واشنگتن کې په دوپونټ سرکل هوټل کې چې د امریکا د سپینې ماڼۍ په 200 متره کې موقعیت لري وموندل سو. که څه هم د تحقیقاتو په رسمي پایلو کې ویل سوي و چې نوموړی د مغزي وینې تویدنې په نتیجه کې مړ سوی دی، خو داسې شکونه شته چې هغه وژل سوی دی څو ونسي کولی د امریکا د عدلي وزارت سره خپل معلومات شریک کړي. د واشنگتن ترنولی د 2018 کال په اکتوبر کې د خپل تحقیقاتو په وروستي راپور کې ویلي و چې د میخائیل مړینه تصادفي وه او په غاړه کې د ټپونو له کبله دا پیښه سوې ده. یو کس چې د میخائیل لیسن اتاق ته مستقیم لاسرسی درلود په 2018 کال کې ازادي راډیو ته وویل چې د جسمي اړخه دا ناممکنه ده چې ښاغلی لیسن دې په یوازې سر په خپل اتاق کې مړ سوی وي. میخائیل لیسن چې په 2000 کلونو کې د روسیې د ولسمشر د اطلاعاتو وزیر و، د کرملین لخوا د روسیې د دولتي رسنیو تر کنټرول لاندې راوستلو او د هغې واد رسنیو ته په مسیر ورکولو کې مهم رول درلود. د روسیې چارواکو چې د لیسن د مړینې پر مهال یې لږ خپرونې درلودې، هغه مهال ویلي و چې تمه لري د امریکا اړوندې ادارې په دې اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. له 2015 کال راهیسې تر اوسه په امریکا کې د میخائیل لیسن شتمنۍ په تدریجي ډول خرڅې سوي دي. په 2018 کال کې په فلوریدا کې د هغه تفریحي کښتۍ وپلورل سوه. په 2018 کال کې په بیورلی هیلز کې د هغه دوه کورونه د 23 او 9 میلیونه ډالرو په ارزښت خرڅلاو ته وړاندې سول، خو معلومه نه ده چې دا به خرڅ سوي وي که نه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اول در رادیو کارکونکو ته سلام ونوایم. د روزګان د ولایت د گیزاز ورسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکو یم. موږ دغه شل واره لري او د مسول خراب دي، د مسول خراب دي او د موږ کښ کو سړکم دای خراب دي، مخ خراب دي، یعنی موږ ټول باندې بستر ورسوالی څخه بستر ولایت نه باندې د پنځه ولایت باندې د گیزاز ورسوالی ټول باندې د شداغه پونه جوړې دي. پولیس راکړ شپږ کال کیږي کاري شو سوي دي، پایه او سیوی د نور کار باندې پات دي او پاس د گیزاز دره د لندرو په نامه یو دره چې اوسېلونه راځي کیو نه شدره مې شپږ باندې موټران باندې د کشکور په نامه سړک کې لاس کال کې رسم شوی دی. نه حکومت جوړی نه رایا جوړی او دغه زمر راغ دی د پر نه رسیدي یا دغه زمر چې زمر کې زور فال کې هیڅ وخت پام نه راړي. او د روزګان د ولایت د گزاب در سوالي د چارباغ د کلی وته دن کین بسم الله نه نه زمر د خپل په واسطه یې مال.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه ستمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ د پر ولایت بدل شي، ځکه تمکنی ولسوالۍ یو پرله پسې لویه پراخه لرونکې او پر نفوسه ولسوالۍ ده.
السلام علیکم و رحمت الله برکات. زه اقبال شام نیجم د سیدجان زویم د بادغیس ولایت مرغاو د ولسوالۍ د دکان د کلی فعلاً اوسو مجرتوګ په هرات ستراباد انجل په ولسوالۍ کې اوسېږو. ډېر یخنۍ په تکلیف کړي یو خرڅیان نه لرو چې شیم هم نه لرو نه پیسې شته نه اوړه شته. دولت یو څه اوړه راکول هغه هم راباندې بند شو. نمایندګان چې ول چې 15 کیلومتر پر نفس تر کوو هغه 15 کیلو نمایندګانو سره قبوله نه کړو. نمایندګان به ډېر ماړه وي او کار به چې ډېر موشې نه لرو چې د خپلو ماشومانو سره یې وخورو هغه 15 کیلو مو قبول دي. زموږ وه ټولو کارکوونکو ته دغه پیغام دی و ټولو مشرانو او زموږ غمخورانو زموږ والیانو ټول ته مو دا پیغام دی چې زموږ غم دې وخوري هغه 15 کیلو دي مشتراکي نمایندګانو په کوو دنده کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی. سلام سمی سیب.